جو کارونو پوری اړوند نه دی. هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړی ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي، چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره مې کوله د ازادي راډیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالۍ کې د اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې، د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 200 متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی سلامونه وایم. بعد سلام عرض میداد دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات بندی، ویډیو بندی، دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډیر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي، رسنۍ باید رسنۍ وو چې خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسوي. دا طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندی، تصویر بندی، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په لندن کې د یوه نوي چاپ شوي ناول مخکتنه وشوه. استاد شاعر پیر محمد کاروان
وایي په کاروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یو خواږه خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دې مو وه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترڅ کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو کوچنیو یاداشتونو څخه راغونډ شوی
له یوې کډوالې انځورګرې سره غږېدلی یم.
ځینې ګلان به ملاسم کې لیکي زبانې اثر پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په لیکریزو، نو ته نقاشي هم کولی شي.
او په سپین بولدک کې یونبی مجله چاپ شو.
د اوثار مجله پر بیلابیلو ادبی، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
له دواړو خواوو وشتل شوی ساجدین د عبید الله محک نوی ناول دی چې یکشنبه د ډسمبر 12 په لندن کې مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمد زئی په راپور کې.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله محک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راونهونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دې غونډې ته وویل چې له دواړو خواوو ویشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
یو سرخندن کی نسل دا سرخندنی لیکن داستان چی با مینہ پر کی گی او دا حیوات پر تیر راکت او ساکت حالت کی دا حرکت را وستو جو گدی لیوان ناول پر جون پر کی گی ناول دا پختو داستانو دا سرکتم او پر دوسمو کلی لسیدو دا کلو داستان نل او حقا ناولون تا چی با حیوات کی دا مخا حد شیو او معمول داستان نو ورد نل بلکی لوان او چاد
له دوړو خواو ویشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه بریده صفحو کې کله چې اول صفحه کې تصریح شي او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړ ته ورنږدې د لوپان خبرې یا جنګونه چاغه دیالوګ په ریشتیاو کې داسکلي ادبیاتو روح دی. دا دیالوګونه دومره خواږه دي دومره سره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر شایي وي تر دغه دمه چې البته ماته معلومات دی او ما لوستې او بلې د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دا د دې کاراکټرونه تقریبا هغه ساتونکی رول لري په دې کې چې کچېته دا زما سره وګوري او دا خبرې اکلې وګوري دومره خوږې دي لکه په خپل چې مهاج صاحب عمل تعزب دي.
دوبۍ د مهاک د نوی ناول د شپې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د بوبل
د مهاک سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف دوبو غوندي روان خپل نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره خپل بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خواو ویشتل شوی ساجدین سلور سوا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو په دایو کې ځه ځینې صفاتونه چې په خپل ژبه باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کنو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهمو دا وایي دوه او د دا هر څه بریښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته ته ووایي دا په څو کالو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې دې غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپل ښاغلي مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب په دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د دا صاحب کې خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډول مخې چې مثلا د کامې یا د نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ماته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دې نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې ل یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
کره کتن کې د شعر لپاره ل شاعر درې غشتنه لري چې شاعر خپل شبو ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نیوتللی
د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سحاق له دوی سره کړی د واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، نا امیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ. که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه. همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې څرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې، او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې ده، د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګېږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم وو، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره اشنا شول، د نورې نړۍ د شعر و شاعرۍ سره اشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق له څښتنانې خوښ کړي په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پورا وي هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه تر قافیوال شعر نه تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه فوق لدار لوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه ته لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اووه غرونه اووه سمندرونه اخوا هم وي نو د حالاتو نه خبرېږي د نویو خبرو نه خبرېږي د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره د لیکوال دپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه یې جوړ کړي دي یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي او خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي خو بیا هم خال کېږي یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خواله سره کوو شعرونه هم سره وایو شیرونم سرا اور خبریم کو دا سے ارتباط تھا یعنی سل بسلو کے دا ارتباط پر شوی ہم ندی او خاغه سے پریمانے باندے چ منظم غونډه بوی په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنې شوي دي. هو خو یوه خبره ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی. دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره گرچہ دا مثال داسې جارحانه غوندې ده. خو یعنی دا سم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دم د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله دا شم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لس کیلومتره لري په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14 په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل را کوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلیش.
وقار گلاب د شبنم تک واړی چې د اکړي خو ته یې چې نه پرېږ دې تر سره غر مې وړې خو پنا در پس ورک مینن سبا دکامن خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماسے تکوے خوبنا در پس ورک مینن سبا دکامن خوبنا.
دا د نویمبر په 14 مخام محال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږېږي، اوس شاعران به درته وغږېږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړه د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دې وي په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یاواری مشایری جوریگی چه دخو سربیره دلاره بر پختونخوا گن فرهنگیان پکی گردون کوی.
لخوست مو دننگین ماشام ده مشایری را پورا وریده. پده مشایره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه دی کنده و نشی. ده کاملی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه له سره باسه. ایوب خانه زما ټپو ته دې زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دې زوی وایې، وا خورکۍ زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسې لاس ګدم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دې مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه، وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم دلالی لزخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. پاسادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرتا سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنې مجله چاپ او خپره شوه. صادق رښتینی د دې مجلې له مسؤل مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینی مجلو او داسې نور چاپی رسنیو لپاره و د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوښښ او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړه. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علومو اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وغږیږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نوي کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروی صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري وو چې د 1991 کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودې. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بېلابېلې محلنۍ اونیزې غونډې سیمینارونه همدارنګ چاپي اثار لکه میژۍ څنګه پیلي سوپسو یو په زړه پورې ناول همدارنګ د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګاڼه سنبال کړې دي او همداسې یې د اوڅار مجلې ګاڼه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتنپلاوي ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسؤول مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پوهنځی تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څرنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمینه بیرته ورته برابره شي رسامي ته به شاکړي. نورې پوښتنې هم شته خو لومړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا 1.5-2 کاله کېږي.
یعنی دا 2 کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکي ځینې ډیزاینونه مې خپل باختر کې ځان ته کول یا مور ته به مې کول، ځینې ګلان به ملاسم کې نیکي زبانه اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکي زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندلته په اسلام آباد کې په کتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا راخیستله وزینه، بیا هلته کورس دی د رسامي اغل تابعم زی تشویق کړم د تشلاله شمو اغزینا شروع کوم رسامي زده کول.
نو هلته بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا 1 کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلی دی کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کېدای شي ځینو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورکړي؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته بیا اغه نه بعد یو میاش بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانواس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مې چې نشه رسموله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان باندې نه اعتماد نه لرې چې رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای څخه شوق دی خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سي نشه رسموله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهېږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت څو نه، او که عادي مڼه رسمو په 15-20 دقیقو کې.
کله چې رسمو کې تاسو زړه دې غواړي چې ډېر ژر خپل پلار ته وښکاره کړي، خپل مور ته وښکاره کړي، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي بیا وروسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغسې یم چې باید یو شی مکمل کړم او خلک یې وویني، خو عموما منځ منځ کې پلار و مور ته ښیم چې نظریې ترې واخلمه، ځکه چې فیډبک هم ډېر مهمه ده چې خلکو نه واخیستل شي په دې شیانو کې، ځکه ځینې باریکیانو ته انسان خپله پام نه کېږي، خو نور البته فامیل ته انسان ډېر راحت یي چې ویښي شیان، نورو خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وښیم.
تر اوسه پورې داسې شیان هم رسم کړي دي چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډېر عالي رسم و؟ خپل فکر
خپل فکر ځینې البته په رنګامي رنګامي ځینې چې کړی ده پینټینګ کې، اوس وخت کې مې یو ښځه رسمه کړې وه، افغان ښځه وه، یو کوزه په اوږې نیولې ده او مخ باندې ورته یو څادر اچولی ده، هغه مې چې کله رسم کړ کمیس مې ورته رسم کړ افغاني کمیس لره، هغه مې احساس وکړ چې ښایسته راغی، افغاني فرهنګ مې په کې وچ ښودلی.
یعنی تاسو په رسم کې یعنی غواړئ چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي، یعنی انزور کوي، مطلب مو امداده؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف به ډېر کوم خاص شی نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحلې ته رسیدلي یاست، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامي کوي، څرنګه فکر کوي چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړي؟
او انشاءالله، ځکه چې دا هنر داسې دی چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وښیم خلکو ته، نو هر چېرته چې اوس هم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یوه برخه په دې خپل رسامي کې وښیم.
او څرنګه له دې رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسم وکړي؟ مثلا زه یو مثال زه تاسو ته درکړم، داسې فکر وکړي چې په یوه هفته کې مو هیڅ هم نه دي رسم کړي، یا په دوو اونیو کې مو څه نه دي رسم کړي، په دغو دوو اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای؟
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي، رسامي وکړي، ډېر وړوکو شیانو په ژوند کې چې ویني، مثال یو دروازه هم کوم ویني، واړه باریکیانو ته پام کېږي، زړه بیا کېږي چې دغه شی که ما رسم کړی و دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت زه به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي، هر وخت هماغه ذهن کې
کوم شیان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شیان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شی؟
ما خپل طبیعت ډېر زما توجه جذبې ځانته.
د طبیعت کوم وخت؟
د طبیعت لکه سهار او ډېر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوېدو وخت اوس هم ډېر رسم شوی دی، آیا علت به همدغه وي؟
بالکل، رسم شوی خوده، خو زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمثال ورکو، مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کېدو یا ختلو وخت کې نه دی رسم کړی.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم داسې ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخې شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې ما له ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نه تیسته کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمېدلو وړتیا، مو خلرل دستون زو سره مخ کېدل خندونه لمنځوړل مات نه منل پر خفګان برلاسي کېدل د وخت شی استعمال د پیسو بچات د کارونو سنبالول خوشحاله اوسېدل ګټ کار کول او د کارونو ترتیبول لدی جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شدل کېږي، یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل سوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ سوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل سوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښېنم نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښېنم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښېنم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، لا ورته نور زیات کوچني کوچني اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوي تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې یې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کېږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ سو. ملګرو، لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداشت کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وشول. 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل سو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینهوال لیدل کېږي. استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوسه کیږي، بیریږي او پرشا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخی زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو.